سره مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونو نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری ته وړاندې کو د صوبې د امنیتی حالت نموم خبرو خوړمبه د دې وخت خبرونه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته د صوبه کې د فوزی عملیاتو اجازه نه ورکي. په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي دي. او پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمیر لوازنامې لاسلیک کړي. د خبرو تفصیل د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته د صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکي. د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په ایکس په بیان کې ویلي دي چې علی امین ته یو واضح پیغام ورکي چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو پخوانیو قبایلي سیمو کې عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په دغه اړه د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور خان نن مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت امن غواړي او د دغې لپاره د فوزي عملیاتو نه وړاندې د خبرو اترو او مذاکراتو لړۍ پر مخ بوتلل غواړي.
پدې صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال د اپریشنونو نه دي. غنی دا تقریبا د کمو بیش دلته 15-16 اپریشنونو شو. دغه باوجود دا نتیجه را چنن یو بل داسې ډیر خطرناک موړ وانه زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه را
دونه وړ. د وزیر لال امین ګنڈاپور د تیرې نه په ورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت په دې کړې و چې ګنی صوبایي حکومت سره مشوره نه ده شوې، خو لی وروسته دغه بیان نه پشا شو او بیا یې د عملیاتو ملاتړ اعلان کړ. په کوز جنوبی وزیرستان کې په دوه بلابلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوه ښځو په ګډون نور څلور کسان ژوبل دي. په وزیرستان کې پولیس او انتظامی چارواکي وایي چې پرون ماښام د بیرمل تحصیل په اعظم ورسک سیمه کې ناپیژندل شوي وسلوالو یو پولیس سرتیری په ډزو ویشتې او وژلې دي. بلخوا د احمدزی وزیرو د یو مخور مشر ملک عاشق نور د پلویانو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې دا ډزې وروسته لاغې پیل شوې چې معلومه وسلوالو د اعظم ورسک په نوې سبزی منډی سیمه کې د قبایلی مشر د کورنۍ په غړو ډزې وکړې او د غرور زاهد نوري واجه. د روغتون د چارواکو په وینا د جګړې د ځای څخه د دوو ښځو په ګډون څلور ټپیان د درملنې لپاره وړل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ډزو په تبادله کې دوه وسلوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان ژوبل دي. د بنو پولیس نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې بیګا شپه ناوخته د بنو لیړه پولیسي مکې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ انخته شوي چې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری پکې وژل شوي دي. پولیس زیاتوي چې د انخته نه وروسته په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا د بنو میریان تحصیل نورل سیمه کې هم د جولای په 1.5 پولیسو او پوست په شریکه عملیات کړي دي چې پکې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. پر دغه مهال د میریان په پولیس تانا د وسلوالو لخوا د ډرون په برید کې اووه پولیس سرتیري هم جوبل شوي وو. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوي دي چې خپل منځي تجارت به د کال په سر 8 بلیون ډالر ته لوړ کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د ایران د صنعت قانونو او سوداګرۍ وزیر محمد ادابک ترمنځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د دورزنی رسمي سفر پسنده کې شوې ده. بلخو د پاکستان د بارنو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي دي چې د بارنو چارو وزیر اسحاق ډار نن ولسمشر د ایران د ولسمشر سره لیدلې دي او ورسره په خپل منځي چارو خبرې کړې دي. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیپ ویټکوپ په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د یو راپور تر مخه ویټکوپ پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونه تیر کړل تر څو په بشري وضعیت ښه پوه شي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. په ورته وخت کې فلسطینیان ویلي دي چې اسرائیلي فوج په دوی هغه مهال ډزې کړې دي کله چې دوی د امریکا په ملاتړ د پرانستل شوي د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو د ترلاسه کولو انتظار کاوه. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اورید او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدی شئ. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دې په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکړي. په دغه اړه باندې د صوبایي کابینې یو وزیر فضل شکور وای
نو هغې د عمران خان د ډیرو خبرو نه اورېدلي دي. داسې خبره نه چې عمران خان یو خبره کړې ده او دوی ټولې منلې دي.
پاکستان د تورخم په پوله تګ را تګ لپاره د افغان ډرایورانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي ګرځولي دي.
ډرایور او کنډکټر چې دا په ویزا راځي نو دو اوس نه امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
او د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې په صوبه کې پوهنتونونه د لوی مالي بحران سره مخ دي.
د اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه د فل پیمنټ دی هغه هم نه دی بلل شوی.
دا او د دې سره تړلي نور موضوعات ته هم وړاندې کوو تر پایه د مشال ریډیو سره. اوردونکو یو وضاحت به وکړم چې په دغه اعلانونو کې چې مونږ کول ما غوښتل چې تاسو ته د صوبایي وزیر فضل شکور خبرې وړاندې کړم خو دغه په ځای تاسو د خبریال محمود جان بابر خبرې واورېدې. دا یو تکنیکی غلطي او بخښنه غواړو. راوزم ګډون به موضوع ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ته په پیغام کې ویلي دي چې وفاق ته دې په صوبه کې د فوجي عملیاتو اجازه نه ورکړي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د وړاندې هم عمران خان شمیر خبرې او پریکړې کړې دي چې صوبایي حکومت نه دی منلې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې په صوبه کې امن غواړي او د عملیاتو نه وړاندې به مذاکراتو ته مقور کړي. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه پیغام په 3 اگست په خپل ایکس اکاونټ چې وړاندې ټویټر وو ورکړی چې پکې ویلي شوی چې علي امین ته واضح پیغام ورکوم چې مرکزی حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په خیبر پختونخوا کې بل پوځي اپریشن ترسره کړي. خو وړاندې نه سربکف په نوم د پاکستان پوځ لخوا هدفي عملیات په باجوړ او نورو سیمو کې شروع شوي. خو بیا شنون کې وایي چې کیږي هغه څه چې کم د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ته خخ کاری ځکه وړاندې هم عمران خان ډېر داسې خبرې او بیانونه ورکړی چې هغه دې اونکړی شي خو د خپل ګوند حکومت هغه نه دی منلی. پیښور کې خبريال او شرون کې محمود جان بابر په دې باب لوي
عمران خان سو سوار خبرې کړې دي او دلته د هغه الټه کارونه شوې دي. تاته یاد نو د عمران خان دا هم ویلو چې په صوبه کې د بجټ نه پاس کیږي چې وفاق ته زور ورسی. او خبره بیا دا وشو چې کله بیا علي امین ته پته ولګېد چې مونږ ته مسله جوړې دي شي د صوبه کې مشکل جوړې دي نو کو اوس د عمران خان دا خبره ده نو او دې تم ګوري چې ما ته سم مشکل جوړیږي نو هغه د عمران خان د ډیرو خبرو نه اوریدلې دي. داس خبر نه چې عمران خان یو خبره کړې ده دوی ټولی منلې دي.
د پخوانی وزیر اعظم دغه پیغام په اړه مو د خیبر پختونخوا د مهنت مزدوري صوبایي وزیر فضل شکور خان نه پوښتنه وکړه چې آیا صوبایي حکومت د دې جوګا دي چې د پوز د عملیاتو مخالفت وکړي. نو د اگست په 3مه دی مشالې ډوته ویل چې دوی او د دې ګوند په صوبه کې امن غواړي خو عملیات نه
پوري. من خو یو صوبې سره تعلق ساتو دلته صوبې کې خپل حکومت ته په صوبې کې امن غواړو او د دې علاج زما په خیال دا اپریشنونه نه دي. غنی دا تقریبا لري کمو بیش دلته 15 لشپاړه اپریشنونه شو دغه باوجود دا نتیجه را چنن یو بل دا سر ډیر خطرناک موړ وانه زمين دا ملک او دا صوبه ولاړه. نو موږ نه غواړو چې په دې کې دا 2008 په شان ته دلته فساد او دا دماکه او دا دهشتګردي نو غیر پر زمين دا خیال دي زمين د پټه دا خیال دي زمين د حکومت دا خیال دي سو پوری مذاکرات نکیږي نو په زور زبردستی باندې دا مسلې حل نه روزي.
دا د وندنه چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د 13 پورس په باجوړ او قبایلی ضلعو کې اول د پوځي عملیاتو سخت مخالفت پدې کړو چې ګنی صوبه حکومت سره مشوره نه ده شوی. ولې د هغه بیان په سبا وزیر اعلی د خپل وینا نه پشا شو او بیا د عملیاتو ملاتړ اعلان کړو چې ګنی پوز او پولیس قبایلی ضلعو کې زموږ ملمانه دي او د ترهګر ختمول کې به د دوی پوره مرسته کوو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
راپور مورده اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې د ایران ولسمشر د پاکستان د وزیر اعظم او ولسمشر سره ملاقاتونه کړي دي. دواړو هیوادونو یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي دي. دا وخت را سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ستړي مو شوئ؟ په خیر خبرو کې مهم سفر دی د ایران د ولسمشر دو ورځنی سفر دی او نن ډېر مهم ملاقاتونه کړي دي. نو زموږ د اوریدونکو سره لږ معلومات شریک
تازه معلومات خدا دی چې په اسلام آباد کې د ایران ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم خبرې کړې دي او د خبرو وروسته بیا دواړو هیوادونو په دولس معاهدو باندې او مفاهمت یاداشتونه هم پکې ځنی وو. په هغې باندې هغه لاسلیک شوي دي، دستخط پې شوي دي چې هغه وخت کې وزیر اعظم او د ایران ولسمشر هم موجود وو او په دې کې په مختلفو شعبو کې د تعاون خبره شوې ده. البته د پاکستان او د ایران ترمنز آزاد تجارتی معاهدی پاړه باندې کوم خبرې کیږي، پاغه باندې نور خبرې هم شوې دي. دغه لپاره هم پاغه باندې یو مفاهمه شوې ده چې دغه خبري لګي نور تیزی کی او دغه معاهده بیا حتمی کی. دې سره سره جرمونو مخنیوي کی د عدالتي همکاري خبره شوې ده، د سمندر د تحفظ خبره شوې ده، پاغه باندې معاهده لاسلیک شوې ده، سیاحت، اطلاعاتي ټکنالوژي سره سره ځنې نور چې زراعت پکې هم شامل دي پاغه باندې هم معاهده باندې دستخط شوې ده. وزیر اعظم او د ایران ولسمشر بیا د خبرو وروسته ګډې خبري لکه خبرګان سره خبرې هم کړي دي چې پاغه کې دواړو غاړو دا خبره کړې ده چې تجارت اوس درې ارب ډالر دی د پاکستان او ایران ترمنځ او دا اتو ارب ډالرو ته رسونی یو نقطه پکې تجارت زیاتولو. بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم سرحد دی پاغه باندې مشترکه مارکیټونه مخکې نه سو جوړ شي او د نور جوړولو خبره هم شوې ده، کم چې تړل شي او تاغه د بیا خلاصولو خبرې هم شوې دي. بیا د وزیر اعظم د پاکستان د اسرائیل او د ایران د جنگ هغه ته اشاره وکړه چې د پاکستان ولس د پاکستان فوجي او سیاسي قیادت ایران سره ډېر ټینګ ولاړو، د ایران رول هم په دغه جنگ کې اوستای او بیا د ایران ولسمشر په خپل باندې ذکر خپل خبرې کولې، نو هغه هم د پاکستان مننه وکړه چې پاکستان په دغه جنگ کې ایران سره ولاړو، د ایران حمایت کړې دي. بیا د ترهګرۍ خبرو مشوازه کړه، پاکستان او ایران دواړه د ترهګرۍ دغه مشکل سره مخامخ دي، نو پاغه خبرو شو چې دواړه به یو بل سره همکاري کوي. نو بهرحال سفر کې امنیتی خبرې هم وې، د امنیتی شعبه کې هم د تعاون خبرو شو، تجارتی خبرو هم شو. نو خبر سفر خو ځکه مهم دی چې د پاکستان او ایران کرانه کله مشکل پیدا کیږي، خو د ښکاری چې وخت سره تعلقاتو کې خوال راغلي دي او ولسمشر سره ملاقات لږ شی بروستو بیا کیږي په اسلام آباد کې. نن بیا د ایران د ولسمشر د دوه ورځې سفر د نن ماخام پایته
ورسی. ډیر مننه طاهر خان صاحب، تاسو موږ سره معلومات
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د کسٹمز چارواکي وایي چې د اگست لومړۍ نیټې راهیسې به افغان ډریوران د تورخم په دروازه د راوړېدو لپاره پاسپورت او ویزې ته اړتیا لري او د داخلي په موقتی اسناد و پاکستان تا د سفر اجازه ونه لري. بلخوا ډریوران وایي چې دا پریکړه به دوی د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې د پاکستان ویزا اخیستل ډیر وخت غواړي. یادونه وړ ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2014 راهیسې د یوې نوې پالیسۍ د لاندې په تورخم د پاسپورت او ویزې شرطونه لازمي ګرځولي دي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
په تورخم کې د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د اگست لومړۍ نیټې نه په تورخم باندې افغان ډرورانو لپاره ون ډاکومنټ رژیم یا یوازې د یو سند پالیسي عملي کړې، یعنی پاسپورت او ویزه ورته په مستقله توګه لازمي کړل. دوی ویل چې اوس قوانین بدل شوي او ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ یا موقتی داخلي اسناد به یوازې گاډو لپاره کارول کیږي او ډرایوران به پرې نور تګ راتګ نشي کړای.
ټیټ چې ده کنا ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ دا وو د گاډي ډرایور او کنډکټر لپاره. بیا دو په ضرور ایکستنشن کو اوډی آر تا وخت ون ډاکومنټ ریجیم تا چې کوم ټیټ ایشو ده نو ټیټ صرف د گاډي سره ده او د گاډي بل حل نه راوځي سوای د ټیټ نه یا بل څه پروګرام راوځي او ډرایور او کنډکټر شي دا په ویزا راځي. نو دو اوس نه امپلیمنٹ شو د 1 اگست نه.
په تورخم کې و افغان ډرایور قاسم خان مشال ریډیو ته ویل چې پاسپورت او ویزا خستل ډیر ګران کار دی او دغه پریکړه به دوی ډیر مشکل سره مخ کړي.
زه د افغانستان راغلی یم په ماړه مې را وړې خبر ته او ولار اور موږ ته لږ ستونزه ده ځکه چې ټیټم ولته ویل ټیټ جوړ کای نه وې کای بیا هم ټیټم نه وې کای او ټیټم نه وې کای اوس وځي پاسپورت ویزا دا لازم دی را بر اورې کنه نو ویزه دومره اسانه او دومره لنډې وخت نه راځي. نو بده کې ولا کوم ته دا شي خاص دومره شي پاتې کیږي لکه دوی چې موږ په ټیکس باندې داخلي.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای خو د دې باوجود سمو دې لپاره ډرورانو ته په متبادل موقتی پاڼو باندې د تګ راتګ اجازه ورکړې وه خو اوس یې ترې دا سهولت بیرته واخیسته. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دوی په تورخم باندې د پاسپورت او ویزې شرط د نیت په خاطر عملی کړای چې په دې دروازه باندې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په دې ورستو کې د پاکستان داخله چارو وزارت ویلی وو چې افغان ډرورانو لپاره د پاکستان آنلاین ویزا اخیستو لپاره یو ځانګړې کټګوري جوړه کړې او د ځنی مهمو اسنادو سره چې خپل درخواستونه ورته جمع کړي نو هر ډرور ته به د 100 امریکایي ډالرو په بدل کې یو کال لپاره ملټیپل ویزې جاری کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورز ملازمینو د تیرو دوه اونیو راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې حکومت د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن په ختمولو سره 11,000 ملازمین بې روزګاره کړی دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دا پریکړه بیرته واخلي او د خلکو روزګار دې نه تروړي. خو حکومت وایي چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن د تاوانونو سره مخ و نو ځکه یې د دې د ختمولو پریکړه وکړه. نور معلومات شبیر احمد جان راځي.
په دغه یوټیلیټی سټورونو کې کارکوونکي سرکاري ملازمین د حکومت د دغه پریکړه پر ضد 13 شاوخوا 2 هفتو نه په اسلام آباد کې په احتجاجي پرلت ناستي. وایي د 1,100 نه سوا ملازمین او د دوی سره په زرګونو کارکوونکي دیاړیمار بې روزګاره شوي دي او په دې ګرانې وخت کې د دې ژوند ډېر ګران شوی دی. د دغه ملازمینو د مرکزي سازمان د خیبر پښتونخوا یو غړی چې دا وخت په اسلام آباد کې په احتجاج دی جنت ګل مشال لیډو ته وایي.
خدا دے جی حکومت چکم دین دا ہوئی چکم موقف تے غیر انتہائی سخت تے کاری نہ ملازمین لسور کی احتجاج کو شروع دے.
انور زیب شیرپو مرکزی مرستیال صدر وائی دا حکومت کر خلق لا روزگار ور کول دی نہ سے بے روزگار کول او ہاغا ہم 1540 کال نوکری کولو پس.
خدا خو یودا سے پلاہی دار دا چہ دا زان پخپل ساتی ملازم چکم دے تنخواہ گان زمون اکثر لیٹ ختم شي په 7-8 تاریخ ته ورسي دا اداره د ملازمینو له تنخواګانې ورکي. نو موږ حکومت ته دا اپیل کوو چې را د ملازمینو د غریب مزدور د دې معاشي قتل چې کوم دی دا بند کړی شي.
د یوټیلیټی سټورونو د ټول پاکستان جنرل سیکرټری عرف شاه مشال لیډو ته په دې باب وایي چې کانل سوا یو او ایم کې دا حکومت دا جوړ کړو او تر دې دمه په خپل ځان ساتي. باید حکومت دا فیصله واپس واخلي او په زرګونو خلک نه بې روزګار کوي.
دا ډیر زیات ظلم دی اور دی ٹائم کے دا سے ظلم دوکڑے دے. حکومت وقت تا دا اپیل کوم کہ دا فیصلہ چیا اوکڑے دے اگر فور فور واپس واخلی.
ولی پدی بال با دا سنت او پیداوار پقامی سملہ کی قائمہ کمیٹے دا یوٹیلیٹیز ٹھورونو دا تڑلو پاڑا سخت اندیخنے سرگندی کڑی او دا سنت او پیداوار دا وزارت نے پسلو اشتو گھنٹو کی پدیڑا رپورٹ گوختے رہی. دا کمیٹے پیپلز گن اغڑی اجاز جاکرانی پی سملہ کی تحریک فاندے کڑی او ویلی دی کی یوٹیلیٹیز ٹھورونو پزرگون کارکون کی للسو روزونا سیواو شو چی پہ احتجاج دی. حکومت یہ پا اڑا حس پریکڑا نہ دکڑے. دا سنت او پیداوار سیکٹری سید حفیظ الدین پدیڑا پا جواب کی کمیٹے تویلی کی یوٹیلیٹیز ٹھورونو دا کال اتنیم ارب روپے زیان کوی او کارمندانو تبے دا گولڈن ہینڈ شیک پیکج یا فارغیدو لپارا فنڈ ورکڑی شی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واتس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس ایپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس ایپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس ایپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو سیلګری د سنگ مشر ویلی دی چې حکومت به په خیبر ضلع کې د لرغونی اثارو د خوندي کولو په یو شمېر پروژو کار کوي. پوهان وایي چې د خیبر دره ډېر تاریخي او کلتوري وړتیا لري او که د دې ځای تاریخي اثار خوندي شي نو یو خوا به ستر انساني میراث محفوظ شي او بل خوا به په سیمه کې سیلګري او اقتصادي هلې ځلې وده وکړي. په دغه اړه تفصیل فرحات شینواری راکړي.
خبر پانا لکھی چې د خیبر پاس اکنامک کوریډور په نوم منصوبې لاندې به هم په جمرود او لنډی کوتل کې د سیاحتي او معاشي هلو ځلو لپاره پکې یو شمېر پرمختیایي کارونه شامل کړي چې هلته سیاحت وده ومومي او ځایي خلکو ته پکې روزګار ترلاسه شي. د خیبر ضلع تاریخ پوه او لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر مشال ریډیو ته وویل چې دلته یو شمېر تهذیبونو، آثار او د انګریزانو د وخت تاریخي ځایونه موجود دي او که دا منصوبې په عمل کې راوستل شي نو دلته به د سیلګرۍ ډېرې موقع پیدا شي.
بودیزم داسې یو مذهب و چې دا د کوزه راختلی دی او بر طرف ته تللی دی. د دې نښې نښانی پکې هم شته دی. بیا چې لاړ شو د لنډی کوتل په مقام باندې د انګریزانو د وخت چونې ده، په هغې کې چې کوم دی یوه ګړۍ ده چې هغه پوهان وایي چې دا د لمر سره کار کوي او دا په ټوله دنیا کې دوی وي چې اوس یوه پاتې ده او هغه د لنډی کوتل په مقام ده. دغسې یوه ونه ده چې هغه په زنځیرونو کې تړلې شوې ده. د هغې نه مخکې چې لاړ شو بیا چې کوم دی د تیمور لنګ د زمانې پانسی گاٹ د خیبر په لمنو کې پروت ہے.
پروفیسر اسلم تاثیر ویل چې د خیبر درې لار چې پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیا سره نخلوي دا هم ډیره د ارزښت وړ ده.
په دې باندې ډېر قومونه تلي راغلي دي. د وسط ایشیا د هندوستان سره دغه یوازینۍ لاره وه چې په دې به تګ راتګ تجارتي قابلې تلې راتلې. دغسې که د شلمان غرونو ته لاړ شو نو هلته هم چې کوم دی د جنګ عظیم د زمانې چې کوم یادګارونه دي، هغه مورچی دي، هغه کلاګانې جوړې شوې دي، خندکونه کنستې شوې دي، اسپتالونه جوړ شوي دي، نو دا ټول زموږ دپاره د اهمیت هغه دي چې موږ ته دا اندازه لګېږي چې د دې علاقې اهمیت څومره دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت، سیاحت او لرغونی آثارو محکمې ویلي چې د جمرود کلا سکانو لپاره ډیر ارزښت لري ځکه چې دا مهاراجا رنجیت سنگ پورې اړه لري او د خیبر درې له لارې نه یوازې عام سیاحت کیږي بلکې له دې لارې میډیکل یا صحی سیاحت هم کیږي او په دې کې کاستانه پیدا شي نو دا شوبه به ورسره نور هم وده وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو، پاکستان او امریکا د خپل منځي سوداګرۍ د ودې لپاره یوې لوزنامې ته حتمی شکل ورکړی دی. بلخو امریکا په پاکستانی مصنوعاتو محصول 19% ته راکم کړی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې که سمې تجارتي پالیسۍ پر مخ یوړل شي نو پاکستان د دې لوزنامې نه ډېره ګټه پورته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د هند په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو د محصول شرا نور هم پورته کړې ده. شبیر احمد جان تفصیل راکړي.
د دې تجارتي لوزنامو به د پاکستان او امریکا په دوړخیز اړیکو څومره مثبت اغیز پرېوځي او څومره ګټور کېدی شي نو قائد اعظم پوهنتون کې د سوشل ساينسز ډین او د جرنالیزم ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر خالد سلطان چې بیا ربل ورسپانو سره کار هم کړی مشال لیډو ته وایي.
زما ذاتی خیال دادی چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ تعلقات چرم سټیبل نه دي پاتې شوي. کله کله موږ داسې لیک دي تعلقات ډیر زیات نږدې شو، د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر زیات نزدېکت راغې، خو کله کله موږ دا محسوس دی یو بل نه ډیر زیات لري شو. انا ماته مستقبل کې مدار لګی چې دا تعلقات هم دغه سه سټیبلټی طرف ته بنه شي. دې کې به سه پوردو کې وته چې اوتار چڑاو به خامخا راځي.
په واشنگټن ڈی سی کې د جولای په 1 د پاکستان وفاقي مالی وزیر سینیټر محمد اورنګزیب او د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټینیک او د دوی سوداګرۍ استاد جیمیسن ګریر ترمن داوند په وخت دا پریکړه شوه. خو په موجوده وخت کې چې کم سیمایز او د پاکستان معاشي حالات دي نو څومره به د پاکستان لپاره دغه لوزنامه بیا په کم ټرپ تکامل خبره چې پاکستان کوي نو مثبت یا منفی اغیز ولري. نو په پیښور پونتون کې د معاشاتو څنګه پروفیسور ډاکټر زلکت خان وایي چې اول خو دې عام اولس باید په ټیرف ځان پوه کړي چې ټیرف څه سیس دی.
ټیرف په آسانو الفاظو کې چې دینو دا محصول ته ویل کیږي، کله چې مونږه یا د ملک نه بهر شیزونه استو او یا د ملک ته دننه شیزونه راغواړو نو په دې باندې ټیرف یا محصول لګي. کله چې یو ملک په خپل امپورټ یعنی په درآمداتو باندې ټیرف ولګي نو دایي مت دو غټ مقاصد حاصلول غواړي. یو دی چې ګورنمنت ریوینیو ځان د پاره جنریټ کړي او دویم دا چې خلک بیا پریفر کوي چې خپل د ملک دننه کم شوزونه پیدا شي هغه واخلي.
دا په پاکستانی مصنوعاتو کم چې امریکا ته ځي په د امریکا حکومت لخوا 9% ټیکس دی. اوس خبرې کیږي چې د خبرو تر لارې دا ټیرف یا ټیکس رقم کړی شي او 19% تراولي. خو که امریکا په پاکستانی مصنوعاتو ټیرف یا محصول رقم کړو نو پاکستانی مصنوعاتو ته به ګټه ترلاسه شي، ځکه په نورو هیوادونو ټیرف سیوا دی نو د پاکستان توکي به د هغوی نه په کم ټیرف له وجې ارزان خرڅېږي. پروفیسر ډاکټر زلکر خان زیاتوي
په پاکستان باندې دا 29% ټیرف او هغه اوس امریکا چې کم دی نو هغه راښکته کو او 19% کو. اوس دلته مونږ وګورو د امریکن مارکیټ کې زمونږ کم کمپیټیټرز چې کم دي نو هغه تایوان دی، هغه بنگلاديش دی، هغه انډیا ده. نو په هغوی باندې زمونږ په نسبت باندې چې کم دی زیات ټیرف لګېدلی دی. نو په کار دا دی چې زمونږ ایکسپورټر چې کم دي د دې نه فائده واخلي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سینیټر محمد اورنګزیب په واشنگټن کې شوې دغه تجارتي تړون د انرژي د مادنیاتو او د قدرتي زیرمو روښکلو د انفارمیشن ټکنالوژي په ګډون په نورو مهمو سکتورونو کې د همکارۍ د زیاتوالي لپاره یو لار او سرچینه وګڼله. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارٹ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلې سي. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال ریډیو توګه اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. کوم سیمو کې چې د ریډیو آواز نه درځي هلته تاسو چې دین خپل زموږ د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کولی شئ او دغه خبرونه اوریدئ شئ. د سره موږ د رواني خبرونه نیمه ته رسیدلی یو. نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه اورو. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته په یو پیغام کې ویلي چې وفاق ته په صوبه کې د پوځي عملیاتو اجازه ورنکي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل د خیبر پختونخوا په باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هدفي عملیات روان دي چې ورسره د ځینو سیمو څخه خلک هم بې کوره شوي دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه وسلوال، یو پولیس سرتیری او یو عادي وګړي وژل شوي او د دوو ښځو په ګډون نور څلور کسان جوبل شوي دي. دا خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ په انخته کې درې وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د وزیرستان او بنو په ګډون په خیبر او باجوړ کې هم د امنیت وضع خراب ده چې پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهره هم شوې دي. پاکستان او ایران د انرژي او سوداګرۍ په میدان کې یو شمېر لوازنامې لاسلیک کړي دي او رضا شوې دي چې خپل منځي تجارت به د کال په سر 8 بلیون ډالر ته لوړ کړي. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ګډون ځینو امریکایي چارواکو د اګست په لومړۍ نیټه په غزه کې د مرستو د ویش د ځایونو څخه لیدنه کړې ده. نن د امریکایي نشریاتي ادارې سینن د راپور تر مخه ویټکو پر دغه مهال وویل چې په دغه ځای کې 15 ساعتونه تیر کړل ترڅو په بشري وضعیت ځان پوه کړي او دا بیرته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ورسي. اوردونکو دا ودی وخت مهم خبرونه اوس یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو ترازو په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د بجلی له کمی او پر لپسې لوډ شیډنګ سره مخ دي. د طالبانو حکومت د 10 بلیون امریکایي ډالرو پر زخ د برېښنا د تولید نوې تړون لاسلیک کړی دی. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروژې په عملي کولو سره د 10,000 میگاواټه بجلی تولید صلاحیت لري. افغانستان به د انرژي په سکتور کې بشپړ ځان بساینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د برېښنا د برخې انجینران وایي چې د دې پروژې اغیزمن او بشپړ تطبیق په هیواد کې د عمومي امنیت ډاډمنولو سره تړلې دی. تفصیل په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا فرچاوي هم زیاتې شوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعته کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه. او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمي په ښه کچه ګرمي په کابل کې نو د خلکو ته ستونزې سره مخ او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلاتو کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11مه نیټه په خپله ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میگاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل شي. د دغې خبر پانی لمخه لدی تولیدی برښنا څخه به 4000 میگاواټ برښنا عام خلکو ته او 6000 میگاواټ به صنعتي فابریکو ته ځنګړی سي. خبر پانی کې راغلی چې اساسي ګروپ خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې ورسته ډیزاین به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ سي او بیا به له 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 10 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برښنا په پیرودلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندز ولایت د برښنا د لیږد د څنګه پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي نو هیڅ خند
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت پولیس واکونه د برښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی او په کلیو کې د برښنا محدود لاسرسی په وارداتي برښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
په افغانستان د طالبانو تربیا ذریعہ واکمنې دورستو که په دا هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کینیډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته مثبت بدلون راغلی دی. په دا هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي چې دا بدلون په کمیت او هم په کیفي ډول محسوسېږي. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې دوه وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل:
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت مده مخکې د لونګ ګوا میل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسرنګ واخلي او سا وباسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتیږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د علم پیکټ په نامه یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې تر لاندې به 80,000 هغه ماشومان سکولونو ته راوستلی شي چې د سکولونو څخه بهر مهنت مزدوري کوي. دا پروګرام پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور کړی ده. دا پروګرام د برتانیې د حکومت د ترقیاتي ادارې اف سی ډی په مرسته د صوبې پاتو ضلعو بټګرام، مانسهرا، سوابه، بونیر، شنګله، خیبر، مومن او ډیر اسماعیل خان کې شروع کولی شي. تفصیلی د خالده نیاز پر راپور کې
د پروګرام پرانستې نه پس د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور غونډې ته خپل وینا کې ویلي د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده چې ماشومانو ته معیاري تعلیم او سکولونو کې زده کوونکو ته بنیادی سهولتونه ورکړي. د زیاته کړې سکال صوبایي حکومت لس لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی دی. که هم وخت په وخت داخله مهمونه کولی شي او پروژه هم پیل کولی شي، ولی بیا هم خیبر پختونخوا کې سکم 50 لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. مور پلار ولی خپل بچی سکولونو کې نه داخلي په اړه د پیښور واجد علی چې پیښور کې په ریړه فروټ خرڅوي مشال ریډیو ته ویلي د هیواد کې خلک د غریبۍ د وجې خپل بچو باندې تعلیم نه کوي.
زما یو لار د 50 سلویو کالو نه یو دی او زه پکې شاګرد ساتلی نه شم. چې شاګرد پکې ساتم 2500 روپیا باغ اخلي او دا 2500 روپیا 1000 روپیا دا چې کوم دی په زورونو باندې شپې 12 بجې پورې دا مزدوري کوي. نو په دې وجه باندې مې چې کوم دی کنډه مې ما نو بس بل تلاش نه ویني شنو بس لګه مزدوري مسره کړی دا په دې وجه دا بچی دا تعلیم نه استره روزان سلام کړی دی مجبوری دی.
بلخوا قبایلی ضلعو کې د تعلیم پرمختیا او د ځوانانو حقونو د لپاره کارکونکي مصباح الدین عثمانی وایي حکومت لا پکار دی وړاندې نه جوړ سکولونو ته سهولتونه ورکړي او تعلیمي نظام کې اصلاحات وکړي. دی وایي قبایلی سیمو کې ناامنۍ هم زده کړو ته ډیر زیان اړولی دی.
اوس کا باجوڑ کے کب حالات روان دل پاگے کے پورا تحصیل چې کب دلتا پسلګور اسکول را داسې دي چې هغه د بندول اعلان او کوم چې د قسکونونه وبني او د الکان او د جنکو گوس د داخلو ورزي دي نو دغه ماشومان چې کم ته داخلو ورزي هغه به د اپریشن به وجه باندې داخلو نه پاتې شي کال به اپریشن علی دوه والی درې والی درې څلور کال بعد به بیا دغه ماشومان او ایچ چې کم دغه دومره نه چې هغه بیا پریپ کې یا پلے گروپ کې داخله والی
د صوبې د تعلیم محکمې یو افسر چې نه غختل نامې او پی جندل شي مشال ریډیو ته ویلي گرانی د تعلیم په اړه د شعور کمې او بیروزګاری ځنی هغه وجوهات دي چې خلک د خپل ماشومانو تعلیم باندې توجه ورکول سخه ډډه کوي
زمونږ په معاشره کې زیاتره والدین چې دي ناخواندري اغوی د تعلیم د اهمیت نه خبر نه دي د غربت لوجه اغوی خپل ماشوم د سکول په ځای باندې دکان ته لیږي دینه علاوه بیروزګاری زیاته شوې ده تعلیم یافته ځوانان چې دي یا بیروزګاره دي یا ورځ په ورځ باندې اغوی د پاکستان نه د دې ملک نه د دې صوبې نه بهر ملکونو ته روان دي
د پاکستان د تعلیم وزارت تر مخه په دې هیواد کې 2 کروڑ دوش پیتلکا شپږ زره پنځه سوه او شل ماشومان د زده کړو نه محروم دي د تعلیم وزارت کال 2023 کې قومي اسمبلی ته راپور وړاندې کړی چې پکې ویل شوی د 5 نه 9 کالو عمر والا 1,04,08,790 او نوي ماشومان د سکولونو نه بهر دي خالدانیاس مشال ریډیو پېښور
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ٹویٹر انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو د ورځې لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په پیوار کار لرونکو کوچیانو باندې چاپی زیاتې شوې دي او د ډیپورټ مرکز ته انتقال شوې دي په راولپنډۍ کې د کوچیانو استازي روزی خان احمدزی وایي چې کوچیان داسې مهال ډیپورټ کیږي چې څاروي او جایدادونه یې هلته پاتې کیږي او د پښتنو څوک نشته په همدې موضوع باندې زموږ همکار اسدالله لودین د احمدزی سره خبرې کړې دي او دغه نه دغه د ستونزو په اړه پوښتنه کړې ده
دلته په دې ټکسلی سیمه کې کوچان ډیر زیات کوچان شتون لري دیو سره وس پلال مالداری د میګي دي چا سره ټیکټر دي چا سره غویان دي چا سره د قرباني مالونه دي در روان کال د لپاره قرباني مالونه اخیستي دي نو دغه د 2-3 ورځو کې کم نس کم 15-16 کسان چې زه پیژنم مخبل خپلوان دي دغه نیولې دي کورو ته د شپې راغلي دي او نیولې دي ډیپورټ سنټر ته ډایرکټ بولی چې کیم ته نو غلطه ډایرکټ ډیپورټ کړي دي د پیوار کاټو والا ایس سی کاټو والا هیڅ څوک کې نستا موږ یې نشار او سفارت د خلکو سره موږ رابطه وکړه خو هیڅ آلی راونه است نو ستونزې خو د کوچانو ډیرې دي کوچانو سره غواګانې دي وزې دي مالداری دي میګې دي ټیکټرې دي نو دا څه اوس کسان تر ډیپورټ کې دغه مالداری او شای خپل د پاتې کیږي په ځای باندې دا څوک اخلي نه دوی ټول پیوار کارتون لري او دوی سره څاروي دي دوی سره مالداری ده نو دسه راځي ځینې دسه اطلاع راغلي چې زنانه مې وشته کړې دي او ځینو ته صرف بیګا شپې راغلي دي تر سبا شپې پرې ټیم ورکړی ده چې دور ټیم کې به تاسو خپل وطن ته ځئ نو په دور ټیم کې دوی څنګه ولاړ شي ان دوی د مالداری سره کې مالداری خو د تورخم کې بریګې دي وسره نه او نه دلته چا خبر ده پریم دسه پرې خوړای شي د سرمایه ده نورې د بالکل چې کاروبار ستنه نو ډېر زیاتې ستونزې دي د کوچانو دلته ډېر زیاتې ستونزې دي چې هغه مال مالداری لري
ښه تاسو وایئ چې د کوچانو وضعیت بل ډول دی دوی سره مالونه وي مالداری وي کډې هم یو څه لوی وي نو باید پولیس دوی ته یو څه وخت ورکړي نو پولیس چې دلته راځي د کډوال چینی سي دوی سره څه وایي آیا پولیس خبرو ته غوږ نه نیسي پولیس د ستونزې نه مني دغه د کډو او سرویو د انتقال موضوع پولیس له پامه غورځوي
دلته شپکور یو ځای پراته دي کوچان دي هغه ته پولیس راځي د شپې
نو ورته وایي چې تاسې به اوس هم دستي لیږدی او دستي به زه لا به هم تاڼې ته وړو او لا به دستي اوس بارېږئ. نو هغه ورته وایي چې اوس شپې کې موږ څنګه بار سو، ورته وایي چې بس هار څنګه کوي، یا به دستي بارېږئ یا به موږ ټول زنانه او ماشومانو سره تاڼې ته وړو. بیا په هر حال کې هغو اویا زر روپۍ هغو نه اخلي، هغه تر درې ورځې ټیم ورکوي چې درې ورځې تاسې سره ټیم ده، اویا زر روپۍ واخلي باوجود د هغو بیا هم درې ورځې ټیم ورکي. نو داسې مشکلیات ډېر زیات مشکلیات دي.
ښه، اوس خو دغه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم درځي پاکستان ته، اسلام آباد ته. تاسو د کوچیانو د استازي په توګه یا هم د کډوالو د یو استازي په توګه هلته ملاقات مو ورسره پلان شوی، تاسو به دغه ستونزې له دوی سره شریکوئ؟
بله، بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راځي، خو هغه د دوشنبه په ورځ راځي او اوس لکه ننم او تا د چوټي د سبا اتوار ده، په دې دوه ورځو کې به ډیر خلک تانکي او ډیر زیات خلکو ته به مشکل ورسوي. نو مخکې څو څو پیرې راغلی د امیر خان متقی غالبان، یو پیره خو راغلی ما ملکات هم ورسره سوی وو او بله پیره ما دوه پیرې راغلی ده. نو هغلته مې داسې چندان ماجرو په هغه کې چندان داسې رول ونه لوباوه، او پیلال سفارت هم ډیر د ماجرو په هغه کې داسې کردار نه ادا کوي. نو ګمان نه کوم چې ډیر ماجرو هغه ته دوی هغه وار کې هغه تجارت او نورو کارو ته ډیر پاملرنه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا پیره موږ دنه دا غوښتنه د امیر خان متقی نه سره سي د ماجرو غم وخوري، دلته خصوصا د کوچانو د ماجرو ټولو دې غم وخوري. ماجر ډیر په تکلیف کې دي، ان په دې ډاریږي چې دلته نه یي خدای نه کې زنانه هر کور کې زنانه دي، ماشومان دي، که داسې پاکستان حکومت لاس واچوي نو دا زنانه بچیان ماشومان دا داسې بوجي، نو دا ډیر غټونه سره او بېزتی سره مخام کیږي. او بل موږ د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت او انیسار د ټولو نه موږ دا غوښتنه ده سدا ماجر چې کوم دی دغه ټولو په سیاست د سیاست لوجه دوی استعماليږي چې معاملې دوی اړیکې سره خراب شي، نو ماجر پکرانی سي، نو دا د سیاست لری وساتل سي او ماجر ته خپل حق ورکړل سي. کچیر د نه غواړي پاکستان نور ماجر کولای سي په خطوګه په صحیح توګه ټیم دی ورکې په عزت سره دی ولګي، نو داسې بې عزتی نه وراړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو سوزو پښتونخوا ته چرته چې پوهنتون سرکاری پوهنتون یا یونیورسٹی چې دی هغه د ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوی دی. د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیه وایي چې د صوبې سرکاري پوهنتونونه د مالی بحران سره مخ دي او د پېښور پوهنتون انتظامیه د روانې میاشتې لپاره د تنخواګانو پیسې هم نه لري. اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت یې ستونزه نه هواروي، نو اوس یې د لسو بلیون روپو د مرستې لپاره وزیر اعظم او ولسمشر ته لیک استولې ده. په دغه موضوع باندې ما د اتحادیه د مشر ډاکټر ذاکر الله جان سره خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د پوهنتونونو د روان مالی بحران تر شا څه دي. نوموړی وایي
دا پرابلم چې شروع شوی دی دا په دې میاشت کې نه، دا پریویس منت چې کومو هغه کوم دا پرابلم او موږ ته د جون د میاشتې هم پوره تنخواه تر نن ورځې پورې نه ده ملو شوی. دا د اگست نن دریم ورځ ده او په دې سلسله کې د جولای چې کومه تنخواه ده فل پیمنټ دی هغه هم نه ده ملو شوی. زمونږ ټیچران او زمونږ امپلایز ټول چې ډېر زیات تشویش سره مخ دي او دا پرابلم چې دی نو یونیورسټي سره خپل پیسې نشته، خپل فنډ سره نشته، دا یو رس خبر نه دا ډیر ټایم شو تقریبا 10-12 سال شو زمونږ صبح چې نو یو آئینی ترمیم شوی دی 18 ترمیم په نوم باندې دا غي په تحت باندې تعلیم چې دی دا صوبایي حکومت ته ول شوی دی او وفاق بیا د صبح د وفاق په منځ کې بیا یو داسې اگریمنٹ خپل بس کې شوی دی چې هر ترسو پورې صوبایي حکومت خپل یو پرویش دی چې سینې جوړ کړي نو وفاق چې دی نو هغه به هغې ته هغه بجټ ورکړي د بده مرغه وفاق چې دی هم خپل ذمہ داری صحیح طریقې سره پوره نه کړه ځکه چې په 2017 کې به د وفاق نه یونیورسټو ته کوم ګرانټ ملاوېده هغه 2000 په هغه باندې کټ لګېدلی دی او سخت کال اوس په دې فیس کې دی کې خو مزید کټ لګي 10% نو هغه چې کوم ګرانټ به د وفاق نه مونږ ته ملاوېده هغه نور هم کم شو.
تاسو د پروینشل هایر ایجوکیشن کمیشن خبره کوله
زمون چې کوم سند صوبه ده نو هغه پروینشل هایر ایجوکیشن جوړ کړ زمون چې کوم پنجاب دی هغه هغه کمیشن جوړ کړ او د بده مرغه زمونږ چې کوم خپل صوبه د خیبر پختونخوا او بلوچستان نو هغې تر نن ورځې پورې هغه کمیشن چې دی نو هغه نه دی جوړ کړی. هغې یو ډپارټمنټ دی هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ ورته وایي د هغې په لاندې چې دی نو دا یونیورسټي چې رول غواړي او د هغې د لاندې آلریډي کالجز او زموږ سکولز چې دی نو هغې انډر چلیږي هغه ډپارټمنټ. موږ وایو چې نه کمیشن نه دی جوړ کړی او تھرو کمیشن چې دی نو دا هایر ایجوکیشن د یونیورسټیز چې دی نو دا کمیشن ته حواله کړي چې دا کمیشن چلی. نو کمیشن کې به دا وي چې صوبایي حکومت په خپل بجټ په الوکیټ کوي د یونیورسټو لپاره. تر نن ورځې پورې صوبایي حکومت زموږ خیبر پختونخوا کې دی نو هغې په بجټ کې 1 روپۍ اوسه پورې نه دی ښودلی. لاسټ ایئر په بجټ کې هغې 3 بلین روپیز ورکړل په هغه ګرانټ انیټ په شیپ کې ورکړل صوبو ته په بجټ کې هغې الوکیټ کړي دي. اوس په دې فیسکل ایئر کې صوبایي حکومت چې دی نو هغه 10 بلین روپۍ کېښودلی په بجټ کې خو دغه 10 بلین روپیز چې دی نو دا بالکل ناکافي دي. ناکافي په دې وجه باندې دي چې زمونږ د کمې غټې یونیورسټۍ دي د صوبې لکه پېښور یونیورسټي ده ګومل یونیورسټي ده اګریکلچر یونیورسټي پېښور ده او یا اسلامیہ کالج پېښور ده یا انجینئرنګ یونیورسټي دا زړې یونیورسټي دي. نو په دې کې د خلکو پینشن لایبلټیز چې دي هغه ډېر زیات جوړ شوي دي او هغه خلکو ته تر نن ورځې پورې لکه ډېر کموټیشن هغې ته نه بټاوېږي خپل چې د پینشن کم پیسې جوړېږي هغه پیسې ګریجویټي هغه څیزونه ورته نه ملاوېږي د هغې د وجې نه په یونیورسټو باندې دا لایبلټیز ډېر زیات جمع شوي دي.
موږ کله د سټوډنټانو سره خبرې کوو طالب علمانو سره نو هغې هم فریاد کوي هغې وایي چې بعضې سرکاري یونیورسټۍ چې دي د پرایویټ یونیورسټونو هم ډېر فیسونه اخلي د سمیسټر خو د هغې به وجود چې دی مالي بحران دی نو دا پیسې به چېرته ځي د دې څه وجه ده چې فیسونه هم ډېر دي بیا هم دا مسله نه واري.
بالکل جی دا پرابلم خو بدغه دی کې هم شته ځکه چې تاسو د پېښور یونیورسټۍ وګورئ د هغې د فی سټرکچر هم ډېر زیات هاي دي او سټوډنټان یقینا پریشانۍ سره مخ دي. دا پر بیا داسې ښکاري چې زموږ چې کوم ایکسپینډیچرز دي د یونیورسټو نو هغه به د انټرنل سورسز دا هغه به میټ کول غواړي نو د هغې دپاره ظاهره خبره ده چې بیا به فی سټرکچر کې به لږ غوندې چینجز کوي فیس پسې ورکوي سټوډنټانو باندې به هغه بوج راځي د هغې به پیرنټس باندې به هغه بوج راځي. خو پرابلم دا هم دی چې زمونږ خپل سورسز د تقریبا 50% مونږ د دې نه دا برابرو خو تاسو چې وګورئ نو انفلیشن راځي کال په کال انفلیشن راځي په هر یو آیټم کې په هر یو پرچیز کې نو دا سیزونه چې دي دا بالکل غواړي او د دې لپاره به د حکومت د ګرانټ چې دینو موږ ته ډېر زیات ضرورت دی. حکومت ګرانټ نه وي نو دا ایشوز چې دي دا به وي او انټرنل مینجمنټ هم زموږ کمزوري شته په یونیورسټو کې زموږ چې کوم وایس چانسلران دي یا انتظامی افسران دي نو هغې هم یونیورسټۍ ایشوز هغې ته شته چې را صحیح طریقې سره یونیورسټۍ کې انټرنل مینجمنټ چې دینو هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي.
سو موده وړاندې د تعلیم صوبایي وزیر چې دی مینا خان د ویلو چې موږ به یو کمیشن جوړو ای کی مشران استادان ریټایر وایس چانسلران به پکې پوهان به پکې او دی به د یونیورسټو د مسلو ته ګوري او د حل لپاره به تجویزونه ورکړي. نو هغه کمیشن یا هغه باډي جوړ شوی دا یا دغه تر اوسه پورې څه پرفارمنس دې څه کار وکړ کنه؟
دیکھ جی کمیٹی خود بھی جڑا کڑے وا اور ٹاسک فورس بنو بنے نو اگے نہ مختلف کسان تو کہ اگے اگستی وچ کم زیادہ تر پک لائک مائنڈڈ خلق تھی اور ڈیفرنٹ اسپیکٹس دے یونیورسٹو اگے کنسیڈر کل شہر یونیورسٹو کے انتظامی سے پرابلم دے فائنانشل پک سے پرابلم پرابلم دی اکیڈیمک پرابلم اس پکې سدي او دا باندې کو هغه ټاسک فورس خو انیشیلی یو سو میټینګز کړی دي او هغه خپل ریکمنډیشنز هم گورنمنٹ ته چینه حواله کړی دي او هغه ټاسک فورس چې د حکومت ته ریکمنډ کړی دي چې تاسو په صوبي صوبایي یونیورسيټي چلول غواړئ نو کم از کم 20 بلین روپیز چې دین هغه تاسو په خپل بجټ کې لوکیټ کې نو دا بل لګ سستینیبلټی طرف ته لاړ شي او پرویش ریکمنډ هغه ټاسک فورس پر ریکمنډیشن باندې هم تر اوسه پورې عمل درآمد چې دا غنډه دکړې